رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. درمن اوریدن کو السلام علیکم سهار من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی ز شافی سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې لته په واشنگټن کې د مخستان اتنیمې بجې کیږي تاسو په مخړې د خبرونو لندسته
د امریکا د کانګرس غړي په ایران د اقتصادي بندیزونو په تمدید کېدو غور کوي د حزب اسلامي د دوه غړو نمونه د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل شول او په بلوچستان کې څوار لستنه په دې شک نیول شوي چې د افغانستان د طالبانو سره به لاس ولري
نن جمعه ده د 1404 نیوي کال د هوت میاشتې 28 ده چې د 2018 کال د مارچ د میاشتې 11 کېږي ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا راپورټ لرو چې د بشر د حقوقو د څارنې تحقیق کوونکو په ایران کې په خاص ډول د تنکیو ماشومانو د اعدام سزا غندلې ده په نړۍ کې د ژورنالیستانو په ستونزو او د افغانستان د کرکټ د نړیوالو سیالیو د بریاو په باره کې تازه معلومات په دې خبرونه کې تاسو ته درکولای شو
السلام علیکم په پاکستان کې چارواکي امنیتي ځواکونو د بلوچستان ایالت د کوټي خار په جنوب لویدیځه برخه کې څور لستنه نیولې دي او ګمان کېږي چې د افغانستان د طالبانو سره به اړیکه ولري امنیتي چارواکو امریکا غاک ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي چې د دغو کسانو نه تحقیقات کیږي تر اوسه نه د معلومات چې په نیول شوو کسانو کې به د طالبانو کوم مهم غړی هم وي کنه دا کسان د کوټي خار د پښتون آباد په سیمه کې نیول شوی دي چې اکثر افغان کډوال پکې ژوند کوي د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه چاپې کې د بلوچستان په ایالت کې د ځینو حساسو او مهمو مرکزونو په حق له نقشې او اسناد هم ترلاسه شوی دي د پاکستان حکومت تر اوسه په دې حق له تبصره نه ده کړې د امریکا د بهرنی چار وزارت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د دوه غړو نمونه د نړیوالو تروریستانو په ځانګړي لیست کې شامل کړل د خبر تفصیل د شافی سردار ناوړی
د بهرنی چارو د وزارت په یوې اعلامیه کې ویل سوی دی چې د حزب اسلامي غړو عبد الله نوبهار او عبد الصبور په افغانستان کې په جنوب ریډون کې لاس ترلود چې امریکایي ځواکونه پکې وجل سوی دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په روسه شکل د فبروري په میاشت کې اعلان کړی و چې هغه چاته به 3 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي چې داسې معلومات ورکړي چې لمخې عبد الصبور ونیول سي د نوبهار د نیول لپاره بیا د 2 میلیونه ډالر انعام ټاکل شوی و عبد الله نوبهار او عبد الصبور دواړه د بمونو د جوړولو ماهرین دي هغوی د 2012 کال د سپتمبر د میاشتې د 12 نیټې د هغه بس په 14 کې لاس ترلود چې د بهرنیو هیوادونو اتباع پکې د کابل هوایي ډګر ته روان و او 12 تنه پکې ووژل شول په عبدالصبور دا تور دی چې د 2013 کال د می په میاشت کې په کابل کې په هغه ځانمرګه برید کې لاس ترلود چې د امریکایي ځواکونو د مرمیو ضد یو موټر پکې تباه سو په دې برید کې دوه امریکایي عسکر څلور ملکي قراردادیان او د ماشومانو په شمول اته افغانان وژل سوي وه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو بهرنیانو نومونه د نړیوالو تروریستانو په لیست کې اچوي چې په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري او یا د متحده ایالاتو اتباعو ملي امنیت بهرنۍ پالیسۍ او یا اقتصاد ته خطر پېښوي شافی سردار امریکا ژغ آشنا رادیو
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا د امریکا جمهور رئیس براک اوباما پرون د پنځشنبه پر ورځ د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو ته په سپینې ماڼۍ کې ښه راغلاست ووایه دا په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې د کاناډا یو مشر ته په سپینې ماڼۍ کې هرکلی ویل کیږي جمهور رئیس براک اوباما په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې کاناډا او امریکا په اقتصادي او ټولنیز لحاظ ډیر سره تړل شوي دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو پیاوړتیا ښیي د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن او سبا د سوریه د کړکچ پر سر د سعودي عربستان د چارواکو سره خبرې کوي. ښاغلی کیری په داس حال کې سعودي ته سفر کوي چې ملګری ملتونه پلان لري د سوریه د حکومت او مخالفینو د نکټې کېدو لپاره د سولې خبرې پیل کړي. د مذاکرات والی کمیټې تر اوسه په صغر دانه دی ویلي چې په جنیو کې د دوشنبه د ورځې په خبرو کې به برخه واخلي کنه، ځکه هغوی اندېښنه لري چې حکومت د موقتی اوربند سرغړونې کړې دي. د بهرنی چار وزارت وایي چې جان کیری به د سوریې د کړکیچ ترڅنګ د سعودي د چارواکو سره د یمن په وضعیت هم خبرې وکړي. د امریکا د مشرانو د جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې رئیس وایي د ایران د توغندیو د ازمایښت نه وروسته د شورا د غړو ترمنځ په دې جدي بحثونه پیدا شوي دي چې په تهران بندیزونه نوي او یا سخت شي. د خبر تفصیل د خلیل خان اوري.
سناتور باب کراکر وایي د کانګرس د دواړو ګوندونو غړي په دې سره کار کوي چې پر ایران د امریکا لخوا د اقتصادي بندیزونو د قانون موده تمدید کړي. د دغه قانون له مخې پر ایران د نړیوالې پانګې اچونې فعالیتونه تر هدف لاندې نیول کیږي. که چیرته د امریکا کانګرس د دې قانون موده تمدید نه کړي، د همدې کال په پای کې باطلیږي. سناتور باب کراکر په دې هکله داسې وویل:
In the event there are violations, the snapback provisions that are part of the agreement that was agreed to at the UN.
د ایران سره په اټومي موافقه کې ویل شوی دی کچیرته هغه واد د کوم مادې نه سرغړونه وکړي، اقتصادي بندیزونه به بیرته پرې ورغول شي. زه فکر کوم چې د اټومي موافقه هم دغه برخه چې د ایران د غیر اټومي وسلو او بلستیکی توغندیو په حق لدی موږ کولای شو چې د دواړو ګوندونو ترمنځ هم نظر پیدا کړو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم څو ځله ویلي دي که چیرته ایران سرغړونه وکړي، اقتصادي بندیزونه بیرته پرې لګېدلی شي. خلیل خان، د امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو په خواني کاندید بن کارسن پلان لري چې د ګوند د مخکښ کاندید ډونالد ترامپ سره خپل ملاتړ څرګند کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ښاغلي کارسن د دوه ملګرو له قوله لیکلي دي چې هغه به نن د جمعې پر ورځ د ترامپ سره د ملاتړ اعلان وکړي. د اعصابو پخوانی جراح ډاکټر بن کارسن تېره اونۍ د خپل کاندیدۍ نه تیر شو. کارسن د فلوریډا په ایالت کې د ډونالد ترامپ سره د هغه په شخصي کلب کې کتلي دي او د ملاتړ پر سر یې ورسره موافقه کړې ده. او وروسته خبر دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز جام په نړیوالو سیالیو کې دویمه لوبه هم وګټله. افغانستان دویمه لوبه د هانګ کانګ د لوبډلې نه وګټله او اوس په خپل ګروپ کې په لومړي مقام کې دی. د افغانستان سره په ګروپ کې زیمبابوې، سکاټلند او د هانګ کانګ لوبډلې دي. افغانستان خپل وروستۍ لوبه د زیمبابوې سره لري چې د شنبه پورس کیږي. که هر لوبډله د شنبه د ورځې لوبه وګټي، د 2014 کال د نړیوال جام د شلوریزو سیالیو د دویم راوند ته به لار پیدا کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. در نوریدونکو تاسو پام وکړئ، زموږ د خبرونې رپورت ده. د بشر د حقوقو د څارنې تحقیق کوونکو په ایران کې په خاص ډول د تنقیو ماشومانو د اعدام سزا سخت غندلې ده. ټاکل سوی چې په دغه مسالې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو په شورا کې هم بحث وسي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب رپورټ راستولی دی.
د ملګرو ملتونو هغه خاص تحقیق کوونکی احمد شاهد چې په ایران کې د بشر د حقوقو د وضع په باب څېړنې کوي وایي چې په ایران کې د ډیرو خلکو اعدامونو د حیران کړی دی. هغه وایي یوازې پروس کال په ایران کې تقریبا زر تنه اعدام شوي دي. ښاغلی شاهد وایي په خاص ډول د هغو تنکیو ماشومانو چې عمرونه یې د 13 کلونو نه کم دي اعدامول په اصل کې د نړیوالو اصولو خلاف یو کار دی. هغه دا هم ویلي دي چې په تیرو 10 کلونو کې 3 تنه تنکي ماشومان چې عمرونه یې د 13 کلونو نه کم دي اعدام شوي دي. ښاغلی شاهد وایي چې تیر کال او په 2014 کال کې 14 تنه تنکي ماشومان اعدام شول. هغه وایي
ایرانز پینل کوډ اکسپلیسیټلی ریټینز د پینالټی فور بویز از ینګ از 15 لونر ایئرز.
د ایران د جزایی قانون په اساس 15 کلنو هلکانو او 9 کلنو جنکیو ته د خاصو جرمونو لکه قتل، زنا او د لواطت په مقابل کې د اعدام سزا ورکړل کیږي. په تیرو 2 کلونو کې نه یوازې دا چې دغه شان کم عمره ماشومانو د اعدام په سزا کې کمی نه راغلی، بلکې په هغې کې حتی زیاتوالی هم راغلی دی. ښاغلی شاهد وایي چې د ایران عدلي او جنایي سیستم په اصل کې د خپلو اتباعو د حقوقو نه سرغړونه کوي او د جنایتکارانو د عادلانه محکمې نه انکار کوي. هغه وایي چې دته په متواتر ډول د ویرې نه ډک داسې ظالمانه راپورټونه رسیږي چې وایي هلته په ایران کې داسې ډېر کسان شته دی چې د ډېرې مودې نه په زندان کې پراته دي او تر اوسه پورې ورته د دې فرصتونه نه دي برابر شوي چې حتی د ځان دپاره یو قانوني وکیل استخدام کړي. برعکس د هغوی سره ډېر بد سلوک کیږي او شکنجه کیږي. هغه دا هم ویلي دي چې قیدان په دوامدار ډول د دې دپاره شکنجه کیږي چې هغوی بالاخره اقرار وکړي او د هغوی دغه اقرار بیا په محکمه کې د هغوی په ضد استعمالیږي. په ایران کې د بشر د حقوقو په باب په خپور شوي راپورټ کې دا هم ویل شوي چې هلته په هغه ملک کې د بهایي مذهب پیروان کړول کیږي، تحقیر کیږي او تهدیدیږي. هغوی د لوړو تعلیماتو او په کارونو کې د استخدام نه محروم دي. د دغه مذهبي فرقې د ټولنو ډیر مشران زنداني شوي هم دي. هغه له شاید وایي چې د 50 کلونو راهیسې په ایران کې د بشر د حقوقو د وضع په باب څېړنې کوي، مګر حکومت هغه ته هیڅکله هم د دې اجازه نه ده ورکړې چې د بهایی مذهب د فرقې د خلکو سره وګوري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. د ژورنالیستانو د مسؤلیت نړیواله موسسه CPG په یو راپورټ کې وایي چې په 2015 میلادي کال کې د افریقا په شمول د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې ژورنالیستان له ډیرو سختو کړاوونو او مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. په مکړی د کینیا له پایتخت نایروبی څخه د امریکا ژغ د خبريال لینی روګاوا رپورټ چې سید سلیمان شابه دروروي.
د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټه یا CPJ وای چې د افریقا په شمول دا وخت نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د مطبوعاتو ازادي وجود نه لري. شپږ څلوېښت کلن واویرو موګو چې د تیرو 15 کلونو یې د یو ژورنالیست په توګه په کینیا کې دنده سرته رسوله او د مطبوعاتو خپله یوه شخصي مشورتي موسسه جوړه کړې ده، وایي چې په کینیا کې د یو آزاد ژورنالیست په صفت وظیفه اجرا کول دومره آسان نه دي. پروس کال د اکتوبر په میاشت کې د کینیا د پارلمان غړو په یوې قانوني مسودې باندې بحثونه وکړل چې هدف یې د پارلماني موضوعګانو په باب د ریپورټونو ورکولو او خپرولو نه د ژورنالیستانو منع کولو. خو د مدني ټولنو او مطبوعاتي سازمانونو د اعتراضونو وروسته د دې مسودې هغه برخې ایسته شوې چې جنجالي راپورته کړی و. وایرو موګو په وینا ژورنالیستان اوس په ټول افریقا کې په خاصه توګه په کینیا کې له ډېرو سختو جنجالونو او ستونزو سره مخ شوي دي. اکثره افریقایي حکومتونه ژورنالیستان ډاروي او ریپورټونه سانسوروي. همدا وجه ده چې دلته په افریقا کې د مطبوعاتو ازادي سمه وده نه کوي. کله چې یو خبریال وغواړي چې په یوې مهمې موضوع باندې رڼا واچوي، حکومت کوشش کوي په هر شکل چې ممکن وي مخه ونیسي. حکومت ورنه غواړي چې د ABCD د تورو گردان وکړي، په دې معنی چې حکومت له یو ژورنالیست نه دا توقع نه کوي د پالیسۍ برخلاف عمل وکړي. په اصطلاح باید د وطن دښمن نه وي. که مخالفت یې وکړه نو سم د سیور باندې د وطن دښمنۍ ټاپه لګوي او په دې تورنۍ چې خپل ځان یې په خارجیانو باندې د هغوی د ګټو د خوندي ساتلو په خاطر خرڅ کړی دی او یا دا چې د حکومت د سیاسي مخالفانو لپاره کار کوي. ځکه نو ژورنالیستان هم کله د ډېرې مجبورۍ نه د قدرت د خاوندانو د فشار لاندې راځي او خپل ځان په خپله سانسوروي. د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې په 2015 میلادي کال کې 9 ژورنالیستان په داسې حال کې وژل شو چې خپلې رسمي دندې سرته رسولې. یو شمېر په سوریه کې داعش او د القاعدې طرفدارو ډلو وژل او په افریقا کې 12 ژورنالیستان په روس کال په مرګانیو حملو کې وژل شوي دي. صرف په جنوبي سوډان کې 50 تنو د کورنۍ جګړو په دوران کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د نایروبی د پوهنتون د حقوقو او ډیپلوماسۍ د فاکولټي استاد فیلکس وډیماسي وای چې د حکومت نه ملاتړ د دې سبب کیږي چې ژورنالیستان د جنوبي سودان، نایجیریا او سومالی په څیر جنگ ځپلو هیوادونو کې د ریپورټونو ورکول نه مخکې څو واري سوچو کی. یو دا چې دغو هیوادونو ته به ژورنالیستان د ریپورټونو د ورکولو لپاره نه ځي، ځکه دا هیڅوک بهی چې ښه په دې اګای چې ژوند یې په خطر کې دی او بیا هم د دې جرأت په ځان کې پیدا کړي چې ریپورټونه ورکړي. ژورنالیستان مجبور دي چې ډېر احتیاط وکړي. په ډېرو افریقایي ملکونو کې امنیت ډېر کمزوری دی او د مطبوعاتو په باب موجوده قوانین کمزوري دي. ژورنالیستان او مطبوعات خوندي نشي ساتلی. مطبوعات چې په اصطلاح د دولت د څلورم ستنې او رکن په نامه یادیږي، دا مهال په ټول افریقا کې د مختلفو واکمنو رژیمونو د فشار لاندې دي. د عفوې نړیوال سازمان امنسټي انټرنیشنل وایي چې په جنوبي افریقا کې چې په نسبي ډول پکې مطبوعات آزادو، حکومت او واکمن ګوند افریقا ملي کانګرس غواړي مطبوعاتي سیستم کې د تحول او بدلون راوستو په پلمه مطبوعات د کنټرول لاندې راولي. دا افریقا نړیوال سازمان وای چې دا وخت په ایتوپیا یا حبشه کې یو ګڼ شمیر ژورنالیستان په محبسونو کې غورځول شوي دي او ځینې په غیاب کې په حبس محکوم شوي دي.
ترنډون کو لکه څنګه مې چې مخکې په خبرونو کې هم اوریدل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز جام په نړیوالو سیالیو کې خپل دویمه لوبه د هانګ کانګ نه وګټله. اوس ټوله خبره د شمې د ورځې لوبې ته پاتې ده چې د افغانستان او د زیمبابوې د لوبډلو ترمنځ کېږي. دواړو لوبډلو دوه دوه لوبې ګټلې دي، نو اوس که هر لوبډلې دغه لوبه وګټله بل راوند ته به لار پیدا کوي. مطیع الله عابد صاحب زمونږ همکار په هند کې دی، همدا اوس دغه سره غږیو. عابد صاحب سهار مو نیکمرغه، خیر اخلاص درته وایو. لوبه به د شنبه پورې ستاسو په وخت باندې هلته البته په 3 بجو باندې شروع کیږي او دلته په واشنگټن کې د سهار 15 بجو وسی. پښتنه دا ده چې دواړو لوبډالو دوه لوبې ګټلې دي، خپل هم غریفانې مات کړې دي، هانګ کانګ نه وګټل او د سکاټلند نام د افغانستان لوبډالې او هم د زیمبابوې لوبډالې. نو یو مقایسوي شکل کور کې اوس څوک به برلاسه شي، څوک په تاوان وکړي، څوک وګټه وکړي؟
افغانستان ډېر په اسالۍ سره او کرکټ په استدا یو طرفه ډول باندې په توپو هنه کې په توپ په ځوانه کې هانګ کانګ کې بالکل چې د بیخو کو چې هغه په نو خدای چې د سټېټ او هنه او کې نه په توپ په ځوانه کې کارنی شي. افغانستان یو قسم ده قوي د خپل ګروپ کې هم سکاټلند په پاتې نه سره مات کړل دي چې کوم دې کې روانه شو چې افغانستان کمزور دی. د لوبي ساتلو ته چې زبوابه خو یو ټیم دی هغه دا وړه درجه مخ پر وړي ټول درو کې هواد دی هغه به هم دا کوشش کوي چې بل راو تر اخی او دا ثابت کړي چې دوی هم دا وړه درجه ټیم دی باید اول ګرو کې وو شي کی او افغانستان څخه به سابقه لوبې کوي چې کرکټ کې هم خبرې دي په زبوابه کې هم دا افغانستان ټیم زبوابه ته ماته ورکړې او بیا ورته په شارجه کې کوم سرورې د دوه لوبې شي راځي هم ولته ماته ورکړې باندې افغانستان ټیم زه په اړه دې چې یو څه د اټکشره ودې له پاتولو د ورټیا باندې خبر دی، دغه د قوت به هم خبر دی. نو دا لوبه چې د دلته کوم خبرې پر لوکره د مبصرین سره وای دا د اول ګروپ په اړه دی. نو دا غوډي حالت نو څه چې دوه د ګټلې دي نو دې کو زره چې د منډو او ستور په تا به کوو روبري او به لري
دغه لوبه ګټل دی اته ټوګټل هغه بل پړاو ته ځي. یو بل خبر هم دغه دوه لوبه چې افغانستان وکړل هغه تقریبا ستاسو په وخت مخام په پیل کې د لیدا به لګڅه وختي شروع شي. هند کې تاسو لږ ګرمي ده، د پچ ګټل به هم یو څه تاثیر ولري یا لمړی بیټینګ کول یا لمړی توپ چونه کول؟
بالکل دا تاسو د سوال کو او څه په افغانستان دوه لوبه چې جوړ کړی هغه مخام د خپل ځان په وخت حساب ولوم به جوړه پات کړی دا په اول ځل چې افغانستان درې بجې د هند په حساب باندې وختي لوبه کوي چې دا د تجربه نه ده شوی د دې بل فرق او وی دي او زمبابوې بیا دا تجربه لري چې دا وختي باندې دوه لوبې کړي دي مطلب دا تجربه شته چې دا درې بجو کې څنګه کې خود حتمن و دي به دا لوبه د دې کتلې چې تاسو دا وګورئ په څو غټو کوم طرف ته لاړ افغانستان ما هم په نظر کې ساتي او وایي چې افغانستان د سي اول ځل دی چې دلته دا لوبه کې دی نمک کې هم دی په دوره د لپاره د تنظیمات کړې دي ګجرات کې او په دلی کې ماچ کې د خبرې وکړې د زموږ حق د پاکستان او پاکستان په اړه د غوړې د افغانستان د روزت کړي او چې مليا یو یو لوبغاړي په اړه بل بل پلان دی ولې چې د راتلونکي کې څه سره موږ څنګه کوم څه به نه کوي چې څه کې او مساکات د دې د کپتان هم د زموږ او بیا تکات په وخت کې مګر یو د دې په اختلاف فرق دی کاغه باندې د
نو نن چې کومه لوبه وشوله البته پرون چې کومه لوبه وشوله ټیم تر ډیره حدا پرې موزون ښکار ده، د بیټنګ په لحاظ هم او همدارنګه د بالینګ په برخه کې. چې مغه تیر ورځ من خبرې کوي چې د یو بالر کمای و یا شاپور زدران یا حمید حسن ته پکې فرصت ورکړی او خبه و دا ځل ټیم هم هغه کار وکړ حمید حسن را وسه همدغه د ټیم جوړښت کوي ساتل شي زیمبابوې په خلاف فکر کوي لوبه اسانه شي او که تغییر او تبدیل باید راشي
جولائی کے او مورال
وکړي چې کوي او سره د ګټلو څنګه ځي. تیرځه تمنه درنندونکو زمون همکار مته ولا عبد و چې د هند ناګپور ښار نه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې دراتلونکو لوب په حق معلومات را سره شریک کړل. به تر اتلونکو لوب د افغانستان او د زیمبابوی د لوبډلو ترمنځ چې شنبه په ورځ باندې کیږي د افغانستان د هند په وخت باندې د مازیګر 3 بجې به وي. که هر لوبډله دغه لوب وګټي د 2014 کال د نړیوال جام دویم راوند ته بزی چې د غټو ټیمونو اته غټو ټیمونو سره به لوبي کوي.
تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د کاناډا د صدر اعظم جسټن ترودو سره نن په واشنگټن کې د خبریالانو سوالونو ته جوابونه ورکړل. څنګه چې د امریکا کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو کال دی، نو د سوالونو تمرکز یې زیاتره په انتخاباتو و. خلیل خان به د دې رپورت خلاصه تاسو ته واوروي.
په سپینې ماڼۍ کې د ملاقات وروسته دغه دواړه مشران د خبریالانو سوالونو ته د ځوابونو ورکولو لپاره ورغلل. د کاناډا صدر اعظم ټروډو سره د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتي کمپاین په اړه پوښتنې وسوې او ورسره وپوښتل سو که په امریکا کې یو محافظه کاره کس جمهوری سي، نو بیا نو هغه وویل دا به د هغه دپاره ډېر لږ فرق ولري.
Goes far beyond any two individuals or any ideologies. I have tremendous
د غاړي کې او دوستۍ زموږ د دواړو هیوادونو ترمنځ ده او دا د یو کس د نظریاتو ډیر لوړه ده. زه د امریکا پر خلکو ډیر زیات باور لرم. دې ته سترګې په لار یم چې دې کال تر پایا دوی که هر څوک انتخاب کړي زه به دا غو سره کار کوم. یو خبري اړ وپوښتل چې ځینې رای ورکوونکو د دې غواښ کړی که د جمهوری غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ انتخاب سي، نو دوی به کاناډا ته کډه سي. اوباما په ځواب کې وویل چې دا غواښونه نوی نه دي.
I am absolutely certain that in 2012 when there was the possibility that I might be re-elected, there were folks who were threatening to go to Canada as well.
زه په دې پوره مته یقین یم چې په 2012 کال کې چې د دې امکان موجود و چې زه به بیا انتخاب سم، نو ځینې داسې کسان ول چې د دې ګواښه کاوه چې دوی به کاناډا ته ولاړ سي. او یو بله ستره خبره چې د کاناډا او د امریکا د متحده ایالاتو د اړیکو په اړه ده، هغه دا چې دا د ګوندونو پورې اړه نه لري او کاناډا د دواړو ګوندونو سره ښې اړیکې لري. اوباما زیاته کړه چې دغه دواړو مشرانو په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وکړې، چې پکښې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد جګړه او بل پر هغو لارو چارو یې خبرې وکړې چې امریکایان او کاناډایان کله چې د یو بل د سرحدونو څخه تیریږي نو دا کار په اسانۍ سره وکړي. صدر اعظم ټروډو وویل چې دواړه مشران ګډ هدف لري چې اقتصادي مثبته وده ده او دغه راز داسې کارونه یې کړي چې د کاربن ګاز هوا ته اخراج نیمایي کړي. صدر اعظم ټروډو بیا وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ولاړ او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات وکړ. صدر اعظم ټروډو او میرمن به د پنجشنبې په شپه په سپینې ماڼۍ کې په یوې رسمي مېلمستیا کې خاص مېلمانه وي.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. په پاکستان کې چارواکي امنیتي ځواکونو د بلوچستان ایالت د کوټې ښار په جنوبیزه برخه کې 14 نیولې دي او ګمان کېږي چې د افغانستان د طالبانو سره به اړیکې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د دوه غړو نومونه د نړیوالو تروریستانو په ځانګړي تور لیست کې شامل کړل. د امریکا جمهور رئیس پرون د پنجشنبې په ورځ د کاناډا د صدر اعظم جسټن ټروډو ته په سپینې ماڼۍ کې ښه راغلاست ووایه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن او سبا د سوریې د کړکیچ پر سر د سعودي عربستان د چارواکو سره خبرې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس په مکرۍ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن باران وي، د تودوخې لوړه درجه 9.15. په کندهار او هرات کې هم نن د باران د اورېدو احتمال شته. په جلال آباد کې به نن باران وي، د تودوخې لوړه درجه 14.1. په غزنی کې به هم نن باران وي، د تودوخې لوړه درجه 6 او شپېته به هوا سړه وي، -1 درجه به وي. په کندوز او خوست کې به هم نن باران وي، په خوست کې به د تودوخې لوړه درجه 14 وي او په کندوز کې به 14. په مزار شریف کې به هم نن باران وي، د تودوخې لوړه درجه 14.2. په هلمند کې بنن اسمان زی زی اوریځ وی د تودوخ لوړه درجه 20 تلاس او په فرا کې به هم نن اسمان زی زی اوریځ وی د تودوخ لوړه درجه 22 ته اته اټکل شوی ده. هم دې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافعي سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به تاسو ته خپله خبرونه واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره وایئ.